نمیسادو ما را پخش کنین که اینا ویزا بتن، ویزا نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزا میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزا میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزا میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، ای توی از حساب دلار اینا فیس میگرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار سه یک ماه ویزا را میتن. اوجه بیخی نیست.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمه او د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. پایلا خبر کوم، د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزی ایس ای وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزی وسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د ایس ای وی پروسه روانه ده او د کلونو راهیسې ادامه لري. نوموړي وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. د ایس ای وی پروګرام د هغه افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو، لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن ویلي دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغان ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او د بېساري نورو محدودیتونو سره مخ دي. اغلی فرګوسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دغه ښځو او نجونو سره ډېرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی افغانستان کې د راستنېدونکو یوه اصلي ستونزه ده او د رپورټونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي. اخوا د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمیر په بېساري کچه زیات شوی دی. د شپېګل اونیزې په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3,000 څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د تېرې میاشتې پرتله 2 چنده زیات شوی دی. د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,593 افغان ښځو په جرمني کې پناه غوښتې چې د دې غوښتنې کومې نمایي یې د هغه ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې درخواست ورکړي. په 2020 کال کې وروسته له هغې چې طالبانو بیا کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړې منع کړې او په ډېرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداري ورکوي چې لسی شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بېرته تازه شي. چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي، خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګراد تر 10 درجو لوړه ده، دا ویره شته چې بېرته د اور لمبې پورته شي. دا اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه، د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه 1 ویشتنه ټپیان کړل او نږدې 6 کورونه یې وسوسول. د فرانسې په جنوب کې دا اور لګېدنه په تیرو څو لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده. اخوا د چین د شمال لویدیز ګانسو ولایت په یوژونګ ښار کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 3 نور تري تم. د چین دولتي نشراتي ادارې سی ټی وی رپورټ ورکړی چې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه په غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځکو ښویدنې سبب شول. د چین ولسمشر شی جن پینګ د ژغورنې او سیلاب مخنیوي لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده. دا خبر دوستانو وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان ته بېرته ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له بېوزلۍ، په کم عمر کې د ودونو، تاوتریخوالي او بېلابېلو بېساري محدودیتونو سره مخ دي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو افغان مېرمنو شمېر په بېساري ډول لوړ شوی دی. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي، هغه څه چې دوی ته په وروستیو کې یو شرط بدل شوی دی. د امریکا لخوا د افغانستان پر وارداتو د 15% تعرفې لوړوالی دا لنن رزی فایل شوی او عملی شوی دا چی دی افغانستان پا اقتصاد بسا غیزی ولری پری ریپورت لرو که وقتو نور ریپورتو نم لرو لمقصد بسید.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. دا ملګرو ملتونو د خصو څنګه وای افغانستان ته بیرته ستنیک شوی افغان خزیونجونې له بی وسلی په کم عمر د ودونو تاوتریخوالی او بیلابیلو نورو محدودیتونو سره مخ دي. یو ان وومن په یو تازه خبر کړي بیان کې اندېښنه ښودلې چې له ایران او پاکستان دا ستنیک کړل شوی خزیونجونې چې ډیری یې هیڅکله افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري له هڅ ډول اسانتیا او پرته د هیواد ته ستنې شوي چې له ډیرو کړاوونو سره مخ دي. فیروزه عزیزی پر تفصیل لري.
فرادی کور کې دلته اوسېږو کراتم نه وسه لري نه مې دا زالی دلې دې چې کار وکړو.
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر سوی، شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل سوې، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي راډیو ته وویل
موږ دا مشکلات یې هوري ته نه راغلي وو کوند چې پښتنه کړې دي مجبور کراته اونډ کار ملایږي چې زموږ سامان افغان چې کار وکړي بس بي وسه بي مجبور دلته پراته وو. درې مې لور باندې واده دي او درې مې پاتې دي بس دینو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي نه نه دغه دینی کتاب
د ایران لاسفهان خاره شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغانستان ته په زور ستنه کړل سوې 14 کلنه معصومه هم چې ټول عمر په ایران کې تیر سوی ورته شکایت لري او وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو له امله د تعلیم له دوام او کار کولو هم راګرځول سوې ده. دا چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم مور هم ده او د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره اوسېږي. وړاندې ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو کوچنی ماشوم لرم چې سخت ناروغ دی، د اوسېدو هم هېڅ ځای نه لرو، تر اوسه د خپلوانو کره اوسېږو، ایران کې کار و، افغانستان کې کار نشته او طالبان موږ ښځې نه پرېږدي چې کار وکړو. زه مې پلار او مور 15 کلنۍ کې واده کړم ځکه چې د پلار کور مې هېڅ نه درلودل، ویل یې چې د مېړه کره لاړه شي هلته به د ساتنه وشي. خو اوس مې ماشوم ناروغ وزېږېده، دلته هم هېڅ نه لرو. زما هیله دا وه چې دلته افغانستان کې به درس ووایم، ښوونکی یا ډاکټره به شم، خو دلته کله اجازه ورکوي؟ ما درس ویلی خو افغانستان کې موږ هېڅ نه پرېږدي.
دوی د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي دي. تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوې ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اګست په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه دا ستنی سوې ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه زیانګالې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنیږي، له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او ان نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او طبیعي پېښو له امله رامسته سوای دی د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو انجنونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو خزینه بشري کارکونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونو زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا خسي جوړوي.
د جرمني د کډوالو او پناهغښتنې فدرالي ادارې بیا اعلان کړی چې دغه هیواد کې د پناهغښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. د جرمني یوې اونیزې شپېګل د پنځشنبې په ورځ د دغه ادارې په حواله رپورټ ورکړ چې واځي روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 1500 افغان خزو جرمني سره د خپلې پناه غوښتنلیکونه ثبت کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
طالبان میخواستن ازدواج اجباری امرای مکنن. ما هستم امرای خواهرم پناهندگی خود به دولت آلمان پیش کردیم.
دا میرمن چه په جرمنی که پیو کم که اوسیگی وایی دروان کال پا جون میاست که ده دغه هیواد ده کدوالو لیداری ده پناه غوختنه کردی. خوب خبره غوختنلی که رد سوای اووز به سخت وضعیت که زوند کوی. نوموړی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هدا کوي چې د طالبانو د یو غړي د ګواښ لامل چې غوښتلې لدې سره جبلي واده وکړي ل خپل خور سره له افغانستانه وتلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اثر تهدید طالبا ما مجبور شدم پاکستان اومدم و در پاکستان د سفارت اسپانیا درخواستی دم و درخواستی ما قبول شد به ما ویزه داد.
د طالبانو د ګواښ له امله مجبور شوم چې پاکستان ته لاړ شم. د اسپانیا سفارت ته مې غوښتنلیک ورکړ و منل شو. ویزه یې راکړه او اسپانیا ته راغلم. په اسپانیا کې چې زما ذهني حالت ښه نه و مجبور شوم چې جرمني ته راسم. دلته مې غوښتنه وکړه خو غوښتنه مې رد شوه. دلته ډېر بد حالت کې یو. زموږ روحي حالت اصلا ښه نه دی. جرمني پوهیږي چې افغان ښځو ته هیڅ چیرې ځای نشته او هڅه دې نه کوي چې موږ بیا رد کړي.
یوه بله افغان ښځینه فعاله چې دا مهال په افغانستان کې اوسیږي وایي د خپلو مدني فعالیتونو او د طالبانو د ګواښونو له امله یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دې هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پناه غوښتنې بهیر یې 90% بشپړ سوی خوب خبره یې اوس یې پروسه درول سوی او جرمني ته د لیږد په تمه ده.
پناهندگی که داده بودم با آلمان از طریق یک ایمیل بود به نام نور پلی بود که فقط به خانما بود.
ما در نور پلی په نوم در برشنالیک للاری چی یوازی در شدو لپاره و در پناه غشتنه وکره. یوازی دلیل چی ما پریکره وکره چی لافغانستانه وزم هم دا و در بیری او وحشت دک جوان دی. داسې ژوند چې له کوره وتلی نسو. په کور کې بندیان یو. د یو داسې مرغه په څیر چې اوبه او ډوډۍ ورته رسیږي خو د فعالیت ازادۍ تعلیم او کار کولو حق نه لري. هیڅ هم نسته. فعلاً موږ په کورني زندان کې اوسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې PAMF تازه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول زیات سوی دی. د جرمني شپېګل اونیزې د پنځشنبې په ورځ د اګست په اوومه د دغه ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 3000 افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنې ثبت کړي. هغه شمېره چې د تېرې میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان میرمنو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې نیمایه یې هغه میرمنې دي چې پخوا یې په جرمني کې استوګنه درلوده او اوس یې د بیا کتنې یا د نوي ملاتړ وضعیت غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو پناه غوښتنې ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول په ټکو یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناورین تر بریده بدتره سوی او د دې ادارې په ټکو د طالبانو په سیستماتیک او بنسټیز ډول ښځې له عامه ژونده لرې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، هغه شریعت چې طالبان ترې تر اوسه په مختلف ډول تعریفونه لري. شپېګل د دې ادارې په حواله راپور ورکړی چې د غوښتنلیکونو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یو یې د 2024 کال په منی موسم کې د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې CJA یو له پریکړې سره تړاو لري. د د محکمه اعلان کړی و چې خزی په افغانستان کې په ټولیزه توګه تر سیاسي څار لاندې دي. هغه موضوع چې د جرمني د کډوالو دفتر په خبره د پناه ترلاسه کولو چانس د پام وړ کچې ته زیاتوي. د اروپا د عدالت محکمې د 1403 کال په میزان میاشت کې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې یو هیواد لخوا افغان میرمنو ته د پناه ورکولو لپاره د هغوی تابعیت او جنسیت کافي دی. ګڼ شمېر افغان ښځو او نجونو له نږدې څلورو کلونو راهیسې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د دوی د حکومت لخوا د کار، زده کړو، تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د تګ راتګ د بندیزونو له امله له افغانستان وتلي او د جرمني په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان موټر چلونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاټ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلونکو او کلینرانو ته یې ویزې اخیستې او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلونکو او کلینرانو یې ویزې حتمی کړي. هغوی چې په خابه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتک کوو. جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمی شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتک وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده. خو یو شمېر افغان موټر چلونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلونکي سید کول د پنځمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکوي کوم افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس و دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو تاییدوي. وایي دا آنلاین ویزې دي ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی لارې به تر هغې پورې ولاړو چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ هر وخت دا مشکلات دي. اروپا سره باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې. په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. مو اوس دا لبل او هغه کړو چې داسې کیلنډر وټېدی ورته ویزې واخلي. د کیلنډر تنخواه څومره دی؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستې او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې هغوی ویزا م اخیستې ده او پاسپورټ هم اخیستې ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده لاړ شي ویزا او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه. خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورټ او په ریاستلو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتماً د پاسپورټ او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورټ او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلي پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تاج سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګري 60% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او له امله هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسرائیل غواړي چې غزه ونیسي. د پریکړتي رشپا د اسرائیل جګپولو چارواکو کړه او فلسطینیانو د ستیرت کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل د ترهګرو د ځپلو لپاره په کار ده چې دا ترنګه په بشپړ ډول لاندې کړو. جزئیات په دې رپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینې د ټولې غزې د نیولو طرح تایید کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه له 28 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي ځواکونو د هوایي او پولیو ځواکونو د بریدونو له امله تر اوسه پولیسکونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. جګړو د غزې ډیری برخې ورانې کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې به ستر پلي پوځي عملیات پرته له څه شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزې له څلورو درېمه برخه نیولې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد یې غواړي ټوله غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروري دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي، دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به یې په دې شرط وسپاري چې ډاډ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیژني، په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړې او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې اسانه نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا ویرشته چې د ټول غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهاغو برمتو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره به په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوب حماس برید وکړ، 12 تنه یې ووژل او شاوخوا 2500 تنه یې له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د برید له پایله تر اوسه تر 6000 ډېر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا له خوا د افغانستان پر وارداتو 15% تعرفي لوړواله لا نن څه عمل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام آن پر صدارتي توکوی د تعرفو لګ لوړوالی هم کولای شي ژوري او جدي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د افغانستان په شمول د لسګونو هیوادونو پر وارداتو هم نوې تعرفي وضع شوې دي. جزئیات په رپورت کې اورو.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. دونالد ترامپ دغه جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغېز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضي مواد لکه قاضي دي او لاسي صنایع او بعضي شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادري کې پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې راشله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډېر لږ زیاتوالی هم د هېواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هېوادونو ته ډېر کوچنی او ډېر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونمیر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډېر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناوو نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 24مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یوه مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 10% راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندوی کوي.
په جرمنی کې میشت یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټې له جرمني پښتو لیک لوست کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردګوایی دا کار د هغه افغانانو لپاره کړی دی چې دی او نورو هغو هیوادونو کې چې جرمني ژبه پکې خبرې کیږي رالوی شوي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
داسې مهال چې د جرمني په شمول بیلابیلو هیوادونو ته یو شمېر تازه کډوالو شویو کورنیو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګوندې ماشومان یې خپله ژبه هیره نه کړي. په جرمني کې یو افغان لیکوال لسې کتابونه لیکلي چې پر مټ یې له جرمني پښتو لیک لوست زده کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردک وایي دا کار یې ابتدایي سویې لپاره په یو منظم سیستم کې کړی او په خبره یې د شلو کلونو خواري او پرله پسې کار او هڅو نتیجه ده. هغه د دغو کتابونو په اړه ازادي راډیو سره نور جزئیات شریک کړل. ویل
اوس فیلن موږ د څلورو سویو د پاره چې ابتدایي سویه ده A1 A2 B1 B2 هر سویه د پاره مو شپږ اووه کتابونه لیکلي دي برابر کړي مو دي. هر سویه د پاره د لوست کتاب بیل دی، د تمرین بیل دی، د ګرامر بیل دی، د ژباړې کتاب بیل دی او همداشان د لغتونو کتاب او دغه ټول متنونه په غږیز توګه مو هم برابر کړي دي چې شاګردان استفاده کوي.
ښاغلی وردک وایي د دې کتابونو د موادو په راټولولو کې ورسره ځینې همکارانو هم مرسته کړې. دی زیاتوي هغوی چې دې کتابونو ته اړتیا لري کولی شي له امازون آنلاین پلورنځي یې وپیري. ښاغلی وردک وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. یحیی وردک چې د طب ډاکټر دی په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د لوړو زده کړو سلاکار پاتې شوی او د افغانستان پوهنتونونو ته یې د طب، فارمسي، وترنري او نورو برخو کې په سلګونه کتابونه لیکلي، ژباړلي او چاپ کړي دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کورنۍ او د زده کړو د برخې متخصصین د نوموړي د دې تازه اقدام ستاینه کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ته کډه شوي افغان ممثل فضل احمد انیس ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دا یو نیک کار دی او ډیر ښه کار دی او زه خپل ډیر په یو خاص امید ورته ګورم او دا دغه ځای د میشتو خلکو لپاره چې هغه زموږ افغانان دي او ماشومانو ژبه یریږي د دوی لپاره ډیر مؤثر دی.
جرمنی کې میشته د پوهنتون پخوانی استاد او مخکې د ژبې په برخه کې د پوهنې وزارت د ملي تعلیمي نصاب متخصصه فروزان امیری هم د داشان کتابونو تعلیف افغان کډوالو شویو کورنیو لپاره یو مهم ګام بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
کودکان و اطفال وقتی از فضای
ماشومان چې کله د خپلې ژبې او وطن له فضا لرې کېږي اړتیا ده چې کورنۍ رهنما او مرستندویو کتابونو ته لاسرسی ولري چې پر مټ یې خپلو ماشومانو ته لیک لوست وښيي. هغوی کولی سي د کورنۍ په فضا کې خبرې وکړي خو لیک لوست ستونزمن دی. که کتابونه وي دا مرسته کوي او کولی سي چې کورنۍ ته لاره اسانه کړي.
یادونه ده چې